په افغانستان کې د سهار اوه بجې شوې د ازادي راډیو دولس ساعته پر لفظې خپرونې له همدې شېبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوري هم د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتې 19 ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 8 سره برابره ده. و په ورشي د ایران په اسکرې څو افغانانو د وژنې په خبرونو کې پرون کابل او هلمند کې مظاهره وشو او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړه څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د خطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د امریکا پخوانی جنرال او د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا راتلونکو ولسمشري زو ټاکنو ته د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به د طالبانو 15 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز له لوی درستي جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیل زاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پراخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. خغلی خلیل زاد د جمعې له ورځې دوحې اسلام آباد او بیا کابل ته خپل سفرونه پیل کړي. خغلی خلیل زاد دوحې او اسلام آباد ته تر تلو مخکې پرون په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې، خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبې په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د سفیر په حواله ویل شوي چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکارۍ او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایه په حق بللي او خپل ملاتړ ترې څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکارۍ او د سازمان رول اساسي بللی دی. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او بر تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ په بیان کې راغلي په همدې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غني ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک نمونه سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیم چې د دې غونډې یو ګډونوال و، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کار ډیر خوښ شو.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمونه یوه ده. دغه سیمه د ملي پارک په نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریق لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان و او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت له خوا نیول شوي.
که څه هم حکومت دا سیمې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډېره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې له پانګونو او پرمختګونو بې برخې شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله د مړو شویو شمیر له 402,000 کسانو پورته شو. د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 3.5 میلیونه ته رسیږي. اوسمهال په امریکا متحده ایالاتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کورونا اخته شوي او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډېر کسان یې مړه شوي دي. روسیه چې په 4,000 مثبتو قضیو سره درېمه د یوازې د نږدې 6,000 کسانو مړینې تایید کړي، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلي شمیرې نه وي. د امریکا پخوانی جنرال او د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. پاول چې له 2001 تر 2015 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او تر هغه 2 کاله مخکې د امریکا د پوځ لوی درسیس پاتې شوی، پرون وویل چې په هیڅ صورت به په سږنیو انتخاباتو کې ترامپ ته رایه ورنه کړي. هغه وویل جو بایدن ته رایه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاول تر خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، یوه رښتینې سرسخته چې د منځني ختیځ مصیبتي جګړې ته زموږ د ننوتلو مسؤلیت ور په غاړه، او اعلان وکړ چې یو بل سرسخته جو بایدن ته برایه ورکوي. هغه زیاته کړې، آیا پاول هماغه کس نه و چې ویل عراق د ډلیزي وژنې یا اټومي وسلې لرونکی دی او موږ یې جنګ ته دننه کړو؟ کولن پاول لومړنی جګپوړی جمهوري غوښتونکی دی چې رسمنې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ له سیال جو بایدن ملاتړ کړی دی. تمه ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د سکال په نومبر میاشت کې ترسره شي. او هندي ځواکونو په کشمیر کې 15 وسلوال کسان وژلي. د هندي پوځ ویان تورن راجش کالیا ویلي یکشنبه سهار په شوپیان سیمه کې هندي سرتیرو او محاصره شوو وسلوالو سره نښته کړې چې پکې 15 وسلوال وژل شوي. تر پیښې وروسته د سیمې خلکو هم شور ماشور جوړ کړی و. خلکو د هندي حکومت ضد شعارونه ورکول او په کشمیر باندې د هندي حاکمیت د ختمولو غوښتنه کوله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا هو ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کا. د ایران په یس کې د 2 افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. ولې ایراني چارواکي له افغانانو سره دا ډول چلند کوي؟
په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوس کوم کال چې په ایران کې دا 4 ورځې مخکې سه افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق هر شي نه وتلی دی.
په لندن کې میش د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو له یو فعال ګل ولی پسرلی سره مو چې 2 کاله مخکې د ایران له لارې تر بریتانیا رسیدلی خبرې کړې. د جلال آباد ښاریان وایي د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغي په دې ښار کې ډېره خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
د ننګرهار ټول لابراتوارونو ته توصیه شوې د روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د محرقې ټیسټ نه کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارد پوځیان له واشنگټن ډي سي څخه وایستل. د ژوند رنګونو کې به له یوه خیاطه واورئ.
لکه څنګه چې کالی دومره ډیر وي پیسې ولا کمی وي.
ولې کمی؟ یو جوړه باندې تصور پیسې اخلي،
یو جوړه باندې 350 که کوچنی وي بغا نظر په قده پورې خط لري.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تېره چهارشنبه ایراني ځواکونو په یس کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمیو ویشتلی او موټر اور اخیستی و چې پکې درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یس ته تللی و څو له ایراني چارواکو نه د پیښې سپیناوی وپوښتي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال اوروي.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند غبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکی وباله او ویلې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې تیره چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ ویشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کیږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پیښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پارول او د ایران ضد مظاهره وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس دې ډیر ژر مو نورې اړیکې ورسره وشکوي، نور مسپارات ورسره بند کړي، دا په همسایتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کیږي باید ایران باندې هم بندیزونه ولګول شي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقی افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرام وبلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مبام چې شي او بیا موږ وطن ته بد سترګې ګوري. ما ته څه خدا غواړو چې ته څه ولې داسې چپه خوله پاتې یې؟ سیاسونو ته څه ولې په دغه رقم باندې فکر کوي؟ دا ته څه هم سبا ستا زامن مړه کیږي، ستا تام وژني، تا دغه څه خپه درکوي، تا دغه څه په ور سوځي، د خدای دې تام سره وسوځي، ولې داسې موږ د وطن خلکو دفاع نه کوي؟
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او اوبه غواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولی دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کارونکو د کامی آب یار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هری رود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هری رود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی. د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د ده د تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ به ډېر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
و هم لدل چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. ولې ایراني چارواکي له افغانانو سره دا ډول چلند کوي؟ په لندن کې میشت د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو فعال ګلولي پسرلی چې څو کاله مخکې د ایران له لارې بریتانیا ته رسېدلی وایي ایراني چارواکي له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي او د دوی ژوند ورته اهمیت نه لري. لخاغلی پسرلی سره بیا هم صفی ولستانگزی مرکه کړی.
زه تقریبا 10 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلم. که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې مونږ سره ډېر بد وضعیت اوسه. کوم کال چې په ایران کې دا څو ورځې مخکې سه افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سوال شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادو کې به داسې کار چا سره وسي، خو زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه، باید نه وای سوي. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. مونږ چې تو د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته، نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، اخر ظلم نه چې افغانانو سره داسې وسي. افغانانو سره مخکې داسې ډېرې پېښې شوې، مونږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. مونږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زمونږ افغان ورور راځي سوځېدلی، یو چا ته وایي چې سوځېدلی مو وبراکه. نو همغې نه مونږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې امبرنی.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پېښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاوګډ دی د چا خبره، هغوی هم وژل کېږي هره ورځ او اعتراضونه شته، خو د ځواکونو د دغسې چلند انګېزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصاحبې د ایرانی نو کتل، زیاتره نه خو اول دا منی نه وایي، دا یو پراپاګاندا ده. بدبختانه هغوی هم د خپل دولت او د هغه سپورټ کې چې دا دې کې مواد مخدر و، دې کې قاچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي و، دې په ځای چې دا خبره اډرس کړي. دا اوس یو مصاحبه ما کړله د یو جعفري په نامه یو سړی و، یو شنونکی و، هغه ویلي چې زمونږ د کابل د ولسي جرګې یو غړي سره مصاحبه کې برخه لرله. دغه خبره مې بېخي شوش نه چوش. دا خلک وژل شوي دي، سره ظلم هم زیاته سي. هغه وویل چې تاسو سرحدات تړلي نه دي، تاسو قاچاقبران ونیول، ستاسو ملک امنیت نشته. اصلي خبره خو دلته ده چې صحیح ده، ایران خپل خلک هم وژني، د ایران عسکر، د ایران ریولوشنري ګارد، د ایران دولت چې دی هغه خپل خلکو هم ظلم کوي. خو افغانانو سره هغوی داسې یو چل کوي چې مونږ د یو انسان په سترګه نه ګوري. مونږ خو به ایرانو ډېر غصې وکړو، ایرانو ناجایزه کړې، غلطي کړې، خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي، دغه انوستیګیټ کړي، دغې ته بررسي وکړي.
په لندن کې میشته کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو فعال ګلولي ام پسرلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او ولس دقیقې شوې، اوس به هم احمد تکل ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي، پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي، د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام، د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو، او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوسمهال په کابل کې دی د تخنیکي چارو د سموندن د لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکچي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي، نو په افغانستان کې د یو استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي. نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډاګه ویلي دی چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسوي. نېشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نېشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي اوارې شوي او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. د پنټاګون هغې پریکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي او په پام کې لري چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی مهرې قبولي مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغو ناروغانو ته چې دوی مهرې قبولي هغه مهرقه نه بلکې کورونا ده او باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
مهرقه کورونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې باور دي چې د کورونا تر څنګ اوس له مهرقه ناروغي رنځوي چې په خبره یې د کورنۍ څو غړي پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغي پر مهال په تشخیصي مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغي د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د مهرقه په ناروغي اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د مهرقه له درملو استفاده کوي او په خبره چې د درملو په خوړو نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کیږي بلکې لا نور ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کرونا فیښې زیاتېږي ورځ په ورځ، همداسې ورسره مهرقه فیښې هم زیاتېږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایي ته مهرقه یې، نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي، مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغې مهرقه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کرونا ویروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دی او هره ورځ لسګونه کسان چې په دې ویروس تخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي نو له نیمایي زیاتې په کرونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 28 سیمپلونه کتل شوي دي چې له ډلې یې 23 مثبت، یو منفي او 4 نورې په تکراري بڼه ارزول شوي چې د هغې پایله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د مهرقه په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسیدونکو په خبره ډیره شوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي، ریښتیا هم مهرقه ده او که همدا کرونا؟ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل مهرقه بلله دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې مهرقه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د مهرقه زیاتره ناروغان کرونا دي او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
بشپړ راپور به زموږ په بله خپرونه کې واوري. دا به هم واوري چې په پکتیا کې هم ډاکتران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري. خو اوس یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. سپی ولستان اگزی نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگټن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگټن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړي. لکونه امریکایان د یو تورپوستي 46-کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنګټن سربیره چې پکې ډونالډ ټرمپ د وضعې د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هره ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییزې کېږي، کم خلک نیول کېږي، ما پریکړه وکړه چې ګرزبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستی وار وي موږ په نیویارک کې ګرزبندیز تجربه
کوو.
لارینونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی وو او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهرچیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهرچیانو غږ پورته کړ او یوه مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونه یوې کلیسا ته روان وو او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لاس په کار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرني ټاټوبي هیوستون کې سه شنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستون ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورځي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډې کې خودل شوی چیرته چې د می په 25مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پر مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او د هغه درې نور پولیس ملګري په دریم درجه قتل تورن شوی دی. دوی څلور واړه نیول شوي او که تورونه پرې ثابت شي ډیریک چاوین به تر څلوېښتو او ملګري به یې تر 15 کلونو حبس تیروي. مظاهرچیان بیا که څه هم د ډیریک چاوین او د هغه د دریو نورو ملګرو پولیسو په نیول کېدو او په اړه یې د څارنوالانو د دوسیو هرکلی کړی، خو په ټوله کې مظاهرې ځکه اوس هم روانې کړي چې له تورپوستو سره د پولیسو د چلند بنسټیز بدلون غواړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد دغه راز په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسي قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې